در استودیو. سلام شیبر صاحب، خوش آمدید.
علیکم السلام فرشته جان. نگاه تری ستړی نه یې د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خپرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي ټول افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. په دې یو ساعت خپرونه کې مو وړاندې دا مسله څېړلې ده چې د حقاني شبکې مشر مړ شوی که ژوندی دی. د طالبانو ترمنځ د مشر د انتخاب پر سر د اختلافاتو مسله هم څارو، خو تر هر څه مخکې خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. په پاکستان کې د نن د استخباراتو ځینې غړي وایي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. چارواکي وایي د هلمند د نوزاد ولسوالۍ بیرته د وسلوالو مخالفینو څخه نیولې ده، او د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د څو تنو مشکوکو سخت دریځو یهودیانو حمله وغندله. د خبرونو تفصیل. سپینه ماڼۍ په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تاییدوي وایي د هغه وفات د خوندي او باثبات افغانستان لپاره نوره هم لار هواروي. سپینه ماڼۍ له طالبانو وغوښتل چې د روغې جوړې لپاره او له افغان حکومت سره سمې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د غوښتنې هرکلی وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخبارات لومړي ځل لپاره د ملا محمد عمر مړینه تاییدوي، خو د هغه د مرګ د علت په اړه ډاډه نه دي چې څرنګه مړ شوی دی. افغانستان دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې ملا محمد عمر څه باندې دوه کاله مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یوه روغتون کې اسهال ورکړه. طالبانو بیا یوه ورځ وروسته د کابل تر اعلان وویل چې ملا محمد عمر د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. طالبانو اعلان وکړ چې ملا اختر محمد منصور د دوی مشر سو، خو دا اعلان د ملا محمد عمر د زوی او یو شمېر نورو جګپړو طالبان له لوري رد سو. له دې داسې ښکاري چې طالبان د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته په خپلو کې تقسیم شوي دي. په پاکستان کې د نن د استخباراتو ځینې غړي وایي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د پاکستان د استخباراتو د ادارې یو غړي د نوم د پټ پاتې کېدو په شرط پرون جمعه په جنوبي وزیرستان کې ازادي راډیو ته وویل چې جلال الدین حقانی په خپل مرګ وفات شوی دی. جلال الدین حقانی په هغو کسانو کې چې د افغانستان له حکومت سره په جګړه کې دی تر ملا محمد عمر وروسته دوهم مهم کس ګڼل کېده. د جلال الدین حقانی د مړینې خبر د افغان طالبانو یو جګپوړي چارواکي چې ټینګار یې کاوه نوم یې وانخیستل سي تایید کړی دی، خو وسلوال طالبانو رسنۍ ته په استول سوې یوه تازه اعلامیه کې د جلال الدین حقانی د مړینې خبر رد کړی دی او ویلي دی چې هغه رکروغ دی. د هلمند چارواکي وایي په نوزاد ولسوالۍ کې ټوله سیمه له وسلوال طالبانو نیول سوې ده. د هلمند د والي ویان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په هغو سیمو کې بیا ځای پر ځای سوي چې څو ورځې مخکې ورڅخه وتلي وو. د چهارشنبې په ورځ داسې راپورونه خپاره شول چې نوزاد ولسوالۍ د طالبانو نیولې ده، خو عمر ځواک دا خبر رد کړ.
د عقب نشینۍ په موخه باندې چې افغان امنیتي ځواکونو ته باید په دې کې تلفات وانه وړي، دوی عقب نشینۍ کړې وه د ځینو ساحو څخه.
ځواک زیاته کړه چې په نوزاد کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 15 اتیا وسلوال طالبان مړه او ټپیان سوي دي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاری صلاح الدین ووژل سو. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر وای قاری صلاح الدین د امنیتي ځواکونو په هغو پوځي عملیاتو کې چې په اشکمش او خواجهغار ولسوالۍ کې پیل سي ووژل سوی دی. اسیر پرون جمعه ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په خواجهغار ولسوالۍ کې هم د طالبانو یو پیژندل سوی قمندان قاری ابراهیم له خپلو 15 ملګرو سره ووژل سوی دی. د اسیر په وینا په اشکمش او خواجهغار کې لږ تر لږه 19 وسلوال طالبان ټپیان سوی دي. په دې عملیاتو کې دوه ملي پولیس وژل سوي او درې تنه زخمیان دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بیا هم اشاره غلاست. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د څو تنو مشکوکو سخت دریځو یهودیانو حمله وغندله. په دې حمله کې پرون جمعه یو فلسطینی ماشوم ووژل سو. د بان کې مون دفتر د حمله تروریستي کار بللی او د اسرایلو حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر دوو کورونو ته اور واچوه. راپورونه وایي یو اتلس میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په کور کې ویده و سوځېدلی او مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ دا حمله وحشانه بللې ده. د اسرایلو صدر اعظم وایي دا تروریستي حمله غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په سوریه کې د القاعده شبکې په سوریه کې د القاعده شبکې ملاتړې ډلې جبهې ال نصرا د هغو ملیشو د یوې ډلې د نیولو ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالاتې روزي. د دې ډلې په خبر پاڼه کې چې پرون پر انټرنیټ خپره سوی پر واشنگټن تور لګېدلې چې د منځلارې اپوزیسن غړي د خپلې استخباراتي ادارې سي آی اے پر پروګرامونو کې د روزنې لپاره استخداموي. د سوریه د بشر حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی تیره اونۍ ویلي وو چې ال نظره جبهې په حالت کې یو ملیشیا قمندان نادم الحسن او د هغه څو ملګري نیولی دي، خو د امریکا دفاع وزارت د سوریه نوي ځواک پروګرام لپاره د روزل سو ملیشو د نیولو خبر رد کړی دی. او د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند روسیې دا ادعا چې د مسترال جنګي بیړیو د قرارداد د لغوه کولو لپاره مسکو ته د تاوان ورکولو ماتخه کړې رد کړه. د روسیې د ولسمشر یو نږدې همکار پرون وویل چې پاریس او مسکو ماتخه کړې چې فرانسه به د روسیې حکومت ته تاوان ورکوي، خو د فرانسې ولسمشر تېره ورځ خبر اعلان کړ چې په دې اړه لا خبرې روانې دي او په نږدې ورځو کې به پریکړه وشي. فرانسې تېر کال د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله روسیې ته د دوه جنګي مسترال بیړیو د ورکولو معامله وځنډوله. د دې جنګي بیړیو د خرڅولو قرارداد چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت لري په 2010 میلادي کال کې سوی وو. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې د خبر له بیلابیل واړخونو خبرو جنوایي چې نه دی مړ. بیا به د طالبانو د یو مسول په وینا واوري چې د کوټي د شورا پر ځای د نوي شورا د جوړېدو او بیا تر هغه وروسته د نوي مشر د ټاکلو خبر ورکوي.
ما یک شورای جدیدی تشکیل میدیم که بعد از شورا باز امیر جدید امارت اسلامی افغانستان تعیین خواهد شد.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو مسله څېړلې ده. په کابل کې شمېر افغان او پاکستانی خبریالانو غونډه وکړه.
د افغان نوې نسل کې چې دی پاکستان باره کې ډېر زیات غلفرامي دی، داسې په پاکستان نوې نسل کې دا لرې کول پکار دی.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو د پاکستان په مرکز کې د یو شمېر افغان کډوالو د کورونو د ړنګېدو د خبر پاړه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت نظر اخیستی او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خپرو. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو مخکې په خبرونو کې دا خبر درلو چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی وفات شوی دی. البته طالبان دا خبر ردوي. موضوع اسدالله لودین تعقیب کړی دی چې د کابل سټوډیو سره دی. لودین صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟
ډېره مننه شبر صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته اوس د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه زده او نقیز څرګندونې کیږي. د پاکستان د استخباراتو یو موثق سرچینې په شمالي وزیرستان کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې نوموړی له اوږدې ناروغۍ وروسته یو نیم کال مخکې وفات شوی دی او دا مهال د طالبانو د حقانی شبکې مشري سراج الدین حقانی لکه څنګه چې مخکې ټاکل شوی کوي. خو په ورته وخت کې د سراج الدین حقانی او هم د حقانی کورنۍ ته نږدې وي سرچینې رسنوي ته ویلي چې ښاغلی حقانی جلال الدین حقانی لا ژوندی دی، خو په دې وروستیو کې ناروغ او له اوږدې ناروغۍ وروسته اوس جوړ شوی دی او کومه روغتیايي ستونزه نه لري. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې هم تېره ورځ وویل چې جلال الدین حقانی مړ شوی او په خوست کې خاورو ته سپارل شوی دی. خو د همدې ضد او نقیض څرګندونو په ترڅ کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکی جلال الدین حقانی ناروغ و چې اوس له ناروغۍ څخه روغ شوی دی، کومه روغتیايي ستونزه نه لري او د ده د مړ کېدو په اړه یې اوازې ټولې بې اساسه بللې دي. د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه له دې وړاندې هم څو ځله خپاره شوي، خو دې شبکې تر اوسه په رسمي توګه نه دي تایید کړي. باید ویم چې د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی په 2001 میلادي کال کې خپل واک یا د دې شبکې پوځي واک خپل زوی سراج الدین حقانی ته وسپاره چې امریکا د سراج الدین حقانی په لاټه کې ده او د په سر $10 million انعام هم ایښی دی. حقانی شبکه په افغانستان کې هم فعاله ده او وخت نه وخت چې په کابل او ولایتونو کې کومې ډلهیزې او یا هم انتحاري حملې کیږي نو د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر ډېره د دې حملو پړه په حقانی شبکې اچوي. د دې د مړینې د خبر په اړه زه د نقیص څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر هم لومړی افغان چارواکو ورکړ او بیا هم طالبانو په رسمي توګه تایید کړ. خو یو خبر چې اوس تازه تازه کیږي هغه دا دی چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د دوی د نوي مشر د ټاکلو په اړه اختلافات ژور دي. د کوټې شورا ځینې غړو تیره شپه او تیره ورځ ازادي راډیو ته په پرلپسې ټلیفونونو کې ویل چې ملا اختر محمد منصور چې اوس د امیر المؤمنین په توګه ټاکل شوی طالبانو ته دوی ته د منلو وړ نه ده او د کوټې شورا یو غړي ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه د پاکستان د استخباراتو پریکړه ده او د پاکستان د استخباراتو په اشاره ملا اختر محمد منصور ټاکل شوی او دوی ته د منلو نه ده. په ورته وخت کې دوی وایي چې په یو داسې شورا د شورا په جوړولو کار کوي چې د کوټې د شورا ځای ناست شي او هماغه شورا بیا د طالبانو د مشر د ټاکلو کارونه مخته بیایي.
لودین صاحب مننه. همدغه مسله چې تاسو د خپل خبرو په اخر کې اشاره ورته وکړه د مولا محمد اختر منصور مسلې ته، په دې اړه به د طالبانو د رژیم د هرات او بلخ والی مولا عبدالمنان نیازی څرګندونې راواخلو. عبدالمنان نیازی ویلې دي چې طالبان اوس د یوې نوې شورا په جوړېدو فکر کوي او له هغه وروسته به دوی نوی مشر وټاکي. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغان طالبانو د ډلې یو چارواکی وایي د دې ډلې نوې شورا په داسې حال کې جوړیږي چې پکښې به د طالبانو نوی مشر هم وټاکل سي. ملا عبدالمنان نیازی چې خپل ځان د افغانستان د اسلامي امارت شورا ویاند معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د مشرۍ پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ټاکل سوې ده یو نوې شورا جوړه سي. په دې شورا کې د اسلامي امارت ټول اوسني او پخواني غړي برخه لري او هغه غړي چې اړخته سوي وو موږ غواړو هغوی هم له موږ سره په دې کار کې یو نظر ولري. له اختر محمد منصور سره هم اړیکې نیسو. ملا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې د بلخ او هرات د والي په توګه دنده ترسره کړې ده وایي په نوې شورا کې به نه یوازې د دې ډلې د مشرتابه په اړه بلکې د نوي منشور د تشکیل او نوي اصولنامې په اړه هم پریکړه وسي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ډلې د ویاند ذبیح الله مجاهد لخوا په خپره سوې یوه اعلامیه کې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکل کېدو خبره تایید سوې وه. په دې اعلامیه کې راغلی چې سراج الدین حقانی او مولوي هیبت الله د ملا اختر محمد منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل سوي دي. ملا عبدالمنان په دې اړه وایي ملا منصور د دوو درو کسانو لخوا ټاکل سوی دی. د شورا اکثریت غړو د ملا منصور ټاکل کېدل رد کړي او هغه شورا چې زه یې په استازیتوب له تاسو سره خبرې کوم د همدې لپاره جوړه سوې ده چې دغو دوستانو ته هم موږ قناعت ورکړو چې کښېني او ټولې چارې د اسلامي امارت راتلونکی د شورا تشکیل یې او د امیر ټاکنه یې د اسلامي شورا لخوا په اسلامي اصولو وکړي. ملا عبدالمنان نیازی همداراز وویل د طالبانو نوې شورا به په دې اړه هم پریکړه کوي چې آیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې باید ادامه وکړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو بل لوړپوړي چارواکي ویلي د طالبانو د ډلې ټول لوړپوړي غړي په دې باور دي چې له افغان حکومت سره په مذاکراتو کې برخه واخلي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. ملا محمد حسن رحماني چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفت کوي دا مسأله په داسې حال کې یادوي چې ټاکل سوې وه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو نن پیل سي، خو دا مذاکرات په داسې حال کې وځنډېدل چې د دې ډلې د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو.
د طالبانو د یو مسول عبدالمنان نیازی په وینا مو په راپور کې واورېدل چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو نیت لري. ملا عبدالمنان نیازی دا خبرې پرون ازادي راډیو ته وکړې. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو. په دې کتنه کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسله څېړل شوې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خپرې شي او د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په همدې صفو اوریدلی شي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوی پیغامونه خبرو. البته یو بل 19 پروګرام هم لرو د ساينس او ټکنالوژي دنیا. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس او ټکنالوژي د نویو لاسته راوړنو په اړه اوریدلی شئ. په البته دا مسله پکې راخیستل شوې ده چې څرنګه نوي وسایل جوړ شوي دي څو د ټکرونو مخه پکې ونیول شي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو تر لاسه کړی دی چې په نورستان کې ځینې لارې بندې دي او ویل کېږي چې یو شمېر لارې طالبانو بندې کړي دي او په ځینو لارو کې دولتي ځواکونه ولاړ دي او د تګ راتګ مخته یې خنډونه جوړ کړي دي. روح الله انوري له سیمې په ټلیفون راسره دی. انوري صاحب، په دقیق ډول کومې لارې بندې شوې دي؟
مانه چې تاسو دا غلاري چې یو د کامبیشو د جنټال ترمنځ الله رسول دا تاسو کال مزيت وخت کې چې ورڅوال طالبانو ته کې څه جوړ کړی د دولت سره خلک ضروري او چې ټول دولت سره کار کوي هغه ته اجازه نور کې فرید الله رسول راځي کې ډیر خلک وو ویل څو کوو چې شو ته کې او په ټول وی وه له دې خوشی کړم او همدارنګ ته د کیږي چې د دواب او نورګرام کرمنګدار چې دا وی چې هم خلک شکایتونه کوي چې طالبان لارې بندې کړې دي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې دغه لارې باندې کا دراته وو کې او همدارنګ تقریبا 3 میاشتنه زیات وخت کیږي چې د وانت وېدل ولې چوالې کې وېدل ورنځ کولو ته کله لاره وڅ دا پان د سینو بند کړی دا او دی وی چې ډېر ډېر لپاره بند کړی تر څو البته طالبان ته استعمالات نشي او دا د سینو حالت کې چې یو کوم وکیل او څوک قومي سپینګری په لښه د کلیو دا غي پام ور باندې لاره بند ده خو خلک چې کچې ته دولت او وسوالو طالبان سرکار لري نو دا به خلاف په سینو کې عملیات کوي دا غي د سیمینو پارٹی ولستان یې دونه دواړه طرفه باید ولستا سانته برابر دي خو دلته د پوجن کې سکیل خو یی چې ټول زور ولست نو باټی دا خلک نو دا درې واره طرفونه کې یو په شرقي نورستان کې چې کامدیش پر دیناتال پرمنګ لار دا دابند دا خصوصي دي پکې او دا بل په وان په دل ولسوالۍ د مرکز کې واقع د مرکزي نورستان کې د پښتون دی دی او همدارنګ په غربي نورستان کې چې د دوابو د نورګرام پرمنځ لار ده د کې څو نشته او طالبان په ټولاړې کې پرې دي خلک ډیر لري چې برڅر کې چېرته د دوابو له سوالي د طالبان خلاص ځان چې په دې کې ولته مرسته یې مرسته یې په وخت باندې نه کان دا هم لري چې د دې نوران د بلو له سوالي د انګول هغه د سپېږي.
بله انوري صاحب، تاسو ویل چې د وانټ وایګل لار افغان ځواکونو بند کړی ده. دا موضوع تاسو د نورستان له چارواکو سره نه یاد کړی چې هغه څه وایي؟
ولې نه موږ د ولایتي شورا رئیس سره هم خبرې وکړې د نورستان سره غوښتل چې موږ ولایت سره همدارنګ لوړ چارواکو سره خبرې کړې دي او د نورستان والی سرپرست والی ماسیز عبدالقیم هم وایي چې د دې لکه چې دي چې تر څو دغه بلار اخلاصولو لپاره کارو کې او لارې خوشي کې چې خلک یو واجب ته وسلوان نه دي چې یو څوک وکړه تام کې دی چې زیات نه زیات وسلوان تر نو پیر ولې چې خلک ماشومان دي زنانه دي نو دې و چې موږ هڅه کوو چې تر څو لارې خوشي شي.
روح الله انوري، مننه.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
دا مولا محمد عمر دا مرد خبر تر تایید روسته په طالبانو کې د اختلافات و مسله نړیوالو چاپی خبرونو چیره لیده. دوغو چاپی خبرونو تا رسوان مراد کتنه کوي.
ګنشمیر لویدوزو رسپانو او خبرونو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې او د طالبانو په مشرتابه او لیکو کې د اختلافاتو په اړه مطالب او مقالې خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ رسپانې د ملا عمر د مړینې په اړه په خپل ورستۍ مقاله کې لیکلي، د 2011 کال په لومړیو کې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر لیون پنیتا د پاکستان د هغه محله ولسمشر سره د ملا عمر د ځای او وضعیت پړه زورونکي استخباراتي معلومات شریک کړل. سی آی ای د پاکستان ولسمشر ته ویل دوی کره معلومات لري چې ملا عمر د کراچۍ په روغتون کې بستر شوی او دغلته درملنه شوې ده. د واشنگتن پوسټ په وینا د سی آی ای مشر آصف علي زرداری ته خبره نوره هم واضحه کړه او ورته وویل چې ملا عمر د کراچۍ په آغا خان روغتون کې بستر و. دا مطلب لیکونکی وایي د ملا عمر د مړینې په اړه معلومات چې ورو ورو راڅرګندېږي د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امریکا او پاکستان د اجنډاو ترمنځ د سیالۍ او کله ناکله د دواړو لورو د پټو تګلارو جزئیات په ډاګه کوي. واشنگتن پوسټ د امریکا د اوسنیو او پخوانیو استخباراتي چارواکو له قوله وایي سره له دې چې د ملا عمر د موندلو لپاره پراخې استخباراتي هڅې شوي خو دا هلې ځلې هیڅکله هم په هغه اندازه نه وي چې متحده ایالاتو د القاعده شبکې د پخواني مشر اوسامه بن لادن د موندلو لپاره ترسره کولې. په امریکا کې د پاکستان سفیر دار پټونه چې ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی دی رد کړي او هغه بے اساسه اټکل بللی دی. واشنگتن پوسټ یو پخوانی پاکستانی چارواکي په حواله لیکي یو شمیر پاکستانی چارواکو د دې لپاره د ملا عمر د مړینې خبره پټه وساتله چې ویرې درلوده چې دا خبره خی طالبان وویشي او دا به د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان نفوذ او رول کم کړي. د پخوانی پاکستانی چارواکي ویلي آی ایس آی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د پاکستان مشرانو ته ویل چې ملا عمر سخت ناروغ دی او روغتیایي وضعیت مخ په خرابېدو دی. نیویارک ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي د ملا عمر د مړینې خبر د طالبانو په لیکو کې له درس او اختلافاتو پرده پورته کړه. ورځپاڼه لیکي طالب مشران نه یوازې په دې اړه چې څوک به د ملا عمر ځایناستی وي بحثونه او سلا مشورې کوي بلکې په دې هم غور کوي چې څوک توان لري چې دا ډله له ویشل کېدو وژغوري. نیویارک ټایمز په افغانستان او پاکستان کې د مشتو طالب مشرانو او قمندانانو په حواله لیکي طالبان د اوږدې مودې راهیسې د دې پوښتنې چې څوک به د دې وسله والې ډلې مشري پر غاړه اخلي د ځواب پیدا کولو هڅه کوي. ورځپاڼه د دوه طالب مشرانو په حواله چې نمونه نه دی اچوي وایي دا نوي مشر د ټاکلو لپاره به تر څو راتلونکو ورځو پورې یوه لویه شورا پریکړه وکړي. افغان چارواکو طالب مشرانو نیویارک ټایمز ته ویلي که څه هم چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان شوی دی خو د هغه ترڅنګ د مشرۍ لپاره د ملا عمر د مشر زوی درویش کلن ملا یعقوب نوم هم یادېږي. د افغانستان د سولې پر پروسې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د اغېز په اړه نیویارک ټایمز لیکي داسې ښکاري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د جولای په 1 نیټه پیل شوې تر هغې به ځنډېدلې وي تر څو پورې چې طالبانو خپل برخلیک ټاکلی نه وي. د بحران د نړیوال سازمان کارپوه ګرام سمیت نیویارک ټایمز ته ویلي د طالبانو په لیکو او مشرتابه کې لا د مخه اختلافات پورته شوي. نوموړی وایي د وسلوالو قمندانان له طالبانو په جلا کېدو دي او ټینګار کوي چې د ملا عمر په مړینې سره دې ډلې ته د دوی د وفادارۍ د لوړې اعتبار پای ته رسېدلی دی.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې افغان او پاکستاني خبریالان باید د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د یو باوري فضا د رامنځته کولو لپاره جدي هڅې وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال سید کمال سادات د جمعې په ورځ په کابل کې د افغان او پاکستانیو خبریالانو د راشد درشي په نوم پروګرام ته د وینا پر مهال وکړې. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د خبریالانو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو لپاره دا هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې اوس مهال په افغانستان او پاکستان کې رسنۍ د خپلو فعالیتونو په وړاندې له ځینو جدي ستونزو سره مخامخ دي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې افغان او پاکستاني خبریالان کولای سي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په هواري او د ښه نیت په رامنځته کولو کې مهم رول ترسره کړي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال کمال سادات د جمعې په ورځ په کابل کې د افغان او پاکستاني ښځینه خبریالانو ترمنځ د راشد درشي په نوم کانفرنس ته د وینا پر مهال د دواړو هیوادونو له ژورنالیستانو څخه وغوښتل چې داسې څه خپاره کړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم سمې کړي. ښاغلي سادات زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان رسنۍ باید د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې کړي.
هیله مې دا د دواړو هیوادونو له ژورنالیستانو سره داسې یو څه خبره کی داسې یو څه ولي کی او داسې یو څه جوړ کی لکه کتون وغیرہ چې هغه د دواړو هیوادونو اړیکې جوړولی شي.
د افغان او پاکستانی ښځینه ژورنالیستانو د راشه درشي د دریم ګډ کانفرنس په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې لخوا رابلل سوی چې هدف یې د دواړو هیوادونو د رسنیو له لارې د باور رامنځته کول د ښه نیت او سوله ییز ژوند ته زمینه برابرول و. له پاکستان څخه د راغلو ښځینه خبریالانو له ډلې فرزانه علی وای ورته غونډې د دواړو هیوادونو پر مناسباتو مثبت تاثیر کوي. میرمن علی زیاته کړې چې دا مهال د دواړو هیوادونو مشران هم هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې سمې سي، خو رسنۍ هم کولای سي چې د هڅو ته نور هم پرمختګ ورکړي.
دو سیزونو باندې چې دی مونږه دا نیگیټیو وار چې دی دا هغه ختم کولی شو، یو میډیا په ترو باندې چې میډیا دواړو طرف چې دی هغه ښکارا شي. د افغان نوې نسل کې چې دی پاکستان باره کې ډیر زیات غلط فهمي دی، داسې په پاکستان نوې نسل کې دا لری کول پکار دی. دا دوه سیزونو دوه میدانونو باندې غلط مونږه ټیک کولی شو، یو میډیا په ترو او یو سیول سوسایټي.
دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه او په دواړو هیوادونو کې د طالبانو په خلاف روان جنگونه د دې سبب سوي چې هر کال یو شمیر خبریالان د خپلو مسلکي فعالیتونو پر مهال لمنځه ولاړ سي. تر دې مخکې هم د دواړو هیوادونو د خبریالان ترمنځ په افغانستان او پاکستان کې ورته غونډې جوړې سوي چې پکښې له دواړو خواوو څخه په لسګونو خبریالانو ګډون کړی و. کتونکي تر ډیره په دې باور دي چې دا غونډې کولای سي ځینو هغو مسلکي ستونزو ته د پای ټکی کښیږدي چې اوس مهال د دواړو هیوادونو رسنۍ ورسره لاس او ګرېوان دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان یو شمیر خبریالانو پر دې ټینګار وکړ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد د فضا په رامنځته کولو کې باید هڅې وشي. له کابل به اسلام آباد ته ورشو. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون پر کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول شول، هغه کورونه زیاتره د باجوړ، مومند او سوات څخه د راغلیو کډوالو وو. سفارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني رسنیو د جمعې په ورځ ویلي ول چې په اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په افغان کمپ کې دولتي ځمکې غصب کړي او کورونه یې پرې آباد کړي دي. په دې اړه زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي دي او دا راپور یې چمتو کړی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي هغه راپورونه په کلکه ردوي چې وایي د اسلام آباد په افغان بستې نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بېلابېلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره، نو ځکه له دې ښاره په زور ایستل کېږي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په ایولس نومي سیمه کې د افغان بستي په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل، سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک کې بېکوره کړل چې ډېری پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پختونخوا او د بېلابېلو قبایلي سیمو پښتانه میشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي ول. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آباد د دغه خټینو کورونو نړولو پرېکړه یې د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بېلابېلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت یې ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپورونه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل او وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځای د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې د افغان بستی په نوم باندې دي، ولې دلته افغانان نه اوسېږي؟ اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مېشت شوي دي، ځانونو لپاره کورونه جوړ کړي او پکې ژوند کوي، چې په دې کې یو لس پنځلس کور پوښښ کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و. موږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته هم ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ته ځای درکولی شو. او په خوښه کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري، هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومن همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې په دې سیمه کې میشت افغان کډوال په بېلابېلو جنایي جرمونو کې ککړ وه.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی، ولې داسې په دستیجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروفي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یخو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
د زبیح الله شفق په راپور کې مو واورېدل چې په اسلام آباد کې پولیسو تېره ورځ د اکثرو هغو پښتنو کورونه ویجاړ کړي چې هغوی پاکستانیان دي. وړاندې به واورئ چې د چک په جمهوریت کې پولیسو بیا د یو شمېر افغان غیر قانوني کډوالو مخه نیولې ده.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه ټوله
دوه زره او پنځه ویشتم نه کله کله وایي چې دوه زره او پنځوسم نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته ایلوي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي راډیو یو نوې لړۍ خپروي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. اته بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اور.
سپینه ماڼۍ په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تاییدوي وایي د هغو پاتې خوندي او باثبات افغانستان لپاره نور هم لار هواروي. په پاکستان کې د نننۍ د استخباراتو ځینې غړي وایي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د هلمند چارواکي وای په نوزاد ولسوالۍ کې ټوله سیمه له وسلوال طالبانو نیول سوې ده. د تخار د اشکمش ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاری صلاح الدین وجل سوې دی. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو تنو مشکوکو سختدریزو یهودیانو حمله وغندله. په سوریه کې د القاعده شبکې ملاتړې ډلې جبهای النصره د هغو ملیشو د یوې ډلې د نیولو ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالاتې روزي. او د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند روسیه دا ادعا چې د مسترال جنګي بیړیو د قرارداد د لغوه کولو لپاره مسکو ته د تاوان ورکولو موافقه کړې رد کړه.
افغانستان هغه هیواد دی چې د ځینو راپورونو له مخې تر ترورستي بریدونو په ترافیکی پیښو کې هر کال ډیر افغانان پکې وژل کیږي. وړاندې به د ساینس او ټکنالوژي په پروګرام کې واوري چې د موټرو د ټکر د مخنیوي لپاره یوه نوې وسیله جوړه شوې ده. خو اوس پراشو د افغان کډوالو ستونزې ته په چک جمهوریت کې د چک جمهوریت پولیسو د هغو کسانو د نیولو لپاره چې په غیر قانوني ډول جرمني ته تلل وشکې بهاونکی ګاز کارولی دی. دا کسان چې پرون د چک جمهوریت په پلزن ښار کې ونیول شول د غیر قانوني کډوالو د ساتنې یوه کم ته لیږدول شوي دي. د چک جمهوریت پولیس وایي چې دا کسان د افغانستان، پاکستان، عراق او سوریه اتباع دي. د ازادي راډیو د خبر څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د چک جمهوریت پولیسو پرون ویل چې لشتلجه سلو تنو چې په غیر قانوني ډول جرمني ته پلار کې نیول شوی وو د غیر قانوني کډوالو لکم په ډلېزي تېشتې هڅه کوله، خو د ځنګړو پولیسو له خوای مخنیوي وشو. دا کسان د افغانستان، پاکستان، سوریه او عراق وګړي دي او له چک جمهوریت د استل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځنګړي کمپ کې ساتل کیږي. د چک جمهوریت د پولیسو ویاندې کترینا رندلوا وویل چې د کسانو د تیښتې لپاره د کمپ ځینې برخې هم تخریب کړي دي. د زیاته کړه چې پولیس د دې کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره مجبور شول چې له وشکې بهونکي ګازه کار واخلي او د شمېر کسانو لاسونه ور وتړي. د چک جمهوریت پولیسو پرون د دې هیواد په پرزن ښار کې یو موټر ونیو چې لښته لږه شپږه یا غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو او غوښتل یې چې جرمني ته ولاړ سي. د پرزن ښار د پولیسو ویاند ایوانا ارنکو پرون خبرې اعلان ته وویل چې د دغه موټر چلوونکی هم نیول سوی چې د هنګري اوسیدونکی دی. Давай.
Зишуваме их тотожност, а статни прислушност. Зрејме се една.
Муж бада дуго касано до гујат пара, нури цирани кау, а муж фикр кау, че дуи да Афганистан, Пакистан, а Сурија во гриди. Еринко азијата клачи, па де халку ки дървишта на шизија у машу манди. Ни вол сави касан ба тол хага хивата, че дуи авал варагилија у бяла хага зая, да е шинган хивадуно та пурпула уштиву, а ставол кеже. Да Арупаји тихадие да мухаджрат да канун прасас хар вагарай, па хага хиват ки че авал варагалайви да панаг уштоло хак лари. ورځی مخکې د اتریش پولیسو 201 تنه مسافر چې له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان وو ونیول. اسوسییټډ پرس د اتریش د ورسپانی په حواله وویل چې په دغه نیول شویو کسانو کې هم زیات د افغانستان او سوریه خلک وو. د اتریش د پولیسو ویاندې اسوسییټډ پرس ته ویلي وو چې هغو کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره یې رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي په غیر قانوني توګه د اتریش خاورې ته د ورننوتو په جرم د وتلو امر وشي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
زله او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو پر خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سورل سرمون
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
ترشن آسمان لندی پروگرام که نند طالبان و د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر خپرېدو وروسته د طالبان و ترمنځ د نوی مشر د ټاکلو پر سر د اختلافات و مسله څېړل کیږي. تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خو مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکي پروګرام خپور کړو او په هغه کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپره کړو، د ساینس او ټکنالوژي پروګرام لرو. دا پروګرام عصمت څاروان وړاندې کوي.
The science of technology dunya.
د راپورونو له مخې په وروستیو لسو کلونو کې د پرمختللو وسایلو له برکته په نړۍ کې د ترافیکي پیښو په وجه د انسانانو د مړینو شمیر کم شوی، خو لا هم ترافیکي پیښې په تېره بیا په لویو لارو کې د زرګونو انسانانو ژوند اخلي. طبعا په هغو هیوادونو کې چې نفوس یې زیات دی او موټر پکې ډیر دی، د ترافیکي پیښو تلفات هم زیات دي. مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کال تر 18,000 زیات کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي، خو په افغانستان کې د ترافیکي پیښو قربانیان تر 6,000 اوړي. زیات سرعت په سړکونو، بیروبار، د موټرو عوارض او په ډیرو مواردو کې بې احتیاطي د ترافیکي پیښو اصلي عوامل بلل کیږي. د ترانسپورت او د لارو د خوندیتوب د ماهرانو په باور په لویو لارو کې چې کانتینرونه او لوی باری لارې پرې زیات تګ راتګ کوي، د کانتینرونو شاته تګ ډېر ځلي خطر پېښوي. کله چې واړه موټرونه د لویو لاریو شاته روان وي، د وړو موټرو چلوونکي په اسانه د لاریو مخه نشي لیدلی او ډېر ځلي داسې کېږي چې د کوچني موټر چلوونکی اکسیلیټر ته زور ورکړي څو له کانتینره مخکې شي. په دې وخت کې ډېر واري مرګونې ترافیکي پېښې کېږي. له ډېره وخته د دې ستونزې د مخنیوي لپاره پر لارو چارو غور روان و. اوس سامسونګ الکترونیک شرکت داسې تلویزیوني شیشه جوړه کړې چې د تریلر یا لوی لارې شاته لګول کېږي. سامسونګ شرکت دا پروژه د لارو مسؤلیت نومولې ده. دا سیستم په داسې ډول کار کوي چې د لاریو په مخ کې لګول شوې بې سیمه کمرې د چلوونکي مخ ته د لارې وضعیت او ترافیک د لارې په شاتنۍ تلویزیوني پرده کې ښیي. دا نوی سیستم د لاریو هغو موټر چلوونکو ته چې د لاریو او ټریلرو شاته وي دا اسانتیا برابروي چې د ترافیک او بیروبار له حاله په دقیق ډول خبر شي او په مناسب وخت کې تر بل موټر واوړي. د ډنمارک د کوپنهاګن پوهنتون څېړونکو د هغه جینیټیکي تغییر یا ټکان په اړه چې له 6,000 تر 10,000 کاله پخوا پېښ شوی او په سبب شینسترګې پیدا شوې څېړنه کړې او د نتیجې ته رسېدلې چې د ټولو شینسترګو انسانانو د سترګو رنګ د همدې ټکان له کبله شین شوی دی. دوی وایي چې د انسانانو د سترګو اصلي رنګ نسواري و او دی، خو یو جینیټیکي ټکان پر کروموزونونو د او زائد سی دوه جن اغیز لعمل تغییر راوست او له همغه وخته د دغه جن خواندانو په سترګو کې د نسواري رنګ د تولیدوان له لاسه ورکړ.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي املا کړي.
دیموکراسي د خلکو شخته یا وسم د خلکو سب شوی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې فریبا ظاهر راغون کړي.
آزادی او اوریدونکو
جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیله ومني تاسو د نیکمرغي او خوشی په هیله ده تاسو د دیونی راغلي پیغامونه در تخبروم د معمول سره سم داونی مهم تاسو دوستانو څخه د افغانستان د مختلفو سیمو او ولایتونو څخه د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایتونه او پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د خبرونې د وخت سره سم ټول در تخبرو په سر کې به د هغه اوریدونکو سرګندونی وورو چې په فاریاب ولایت کې د ستیو عملیاتو پاړه زموږ سره شریک کړی دی په ګټه پي وورو
بل السلام علیکم د فاریاب د ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مل ازادي راډیو څخه مهمه ده چې موږ مزلمانو دغه پیغام نشر کړي د ولسمشر څخه او د پارلمان څخه او د نورو بصلاحیت خلکو څخه مو دا غوښتنه ده چې د جنرال دوستم عملیات چې په فاریاب کې شروع دي نه د چا سر نه د چا مال نه د چا ناموس هیڅ امن کې نه دي پاته د خپل شخصي ملشي د هوټل د خلکو سره به نهایت ظلمونه روان دي او ډېر ظلمونه کېږي د خلکو څخه غوښتنه مو دغه ده چې دغه عملیات ودروي د ولسمشر څخه مو غوښتنه دغه ده د پارلمان څخه مو غوښتنه دغه ده دغه عملیات ودروي د خلکو سره نهایت ظلم روان دی خصوصا د پښتنو سره چې هغه دلته اقلیت چې لږ دي ډېر سخت ظلم روان دی خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر کړي السلام
عمر شهزاد در سره مې د قندار د نیشو سالیس ما دا وزیر د کلی پر اختیار وزیر څنګه ما دا غوښتل موږ د ولسوالۍ خوستان د نیشته ولسوالۍ سړکان ډېر خامدي مخ چې مریض رسېږي تر مطلب تر ځای پر رسو هغه په حق رسېږي موږ په حکومت کې په نه په حکومت کې نه رسېږي موږ کړي سه په حکومت کې موږ ولسوالۍ ته پرانه نه سي یو سړک چې دی هم خامدي موږ دا غوښتنه کوو د ډاکټر صاحب اشرف غنی ډاکټر صاحب عبد الله سراج مرز خصوصا مرز ولسوالۍ د پلانونه کړي په اختیار وزارت د هدایت وکړي چې دا ولسوالۍ د څه پلانونه وکړي چې دا ولسوالۍ یو کیلومتر سړک پوخ په دې ولسوالۍ کې نشته السلام علیکم
عبدالقادر توسین د زابل ولایت د شاجی ولسوالۍ مې ټلیفون زده کړی دی سما دا راځي راځي را کارول زکه دا ته خاص شي از موږ نه راغ نه شي کی تقریبا دونیم کار کوي زموږ په ولایت کې موږ مشکلانو دولت له خوا بن شي دي عام خلک ډېر په تشویش کې او ډېر غم زده وي کوم موږ راځو د دې چارواکو ولا سوال دې مننه به مي السلام
زه د لمن د ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه د وسوس خبره کوم زما د ازادي راډیو پیغام ته پیغام دادی چې موږ غوښتل لګو چارواکو ورسه د لمن په ولایت کې څو زمان د انسان پښتون کې ګرځ ولا خو د دولت کوم دا تقاضا ده چې د اسلامي قوانینو د مخه دا وځړی ولې چې د نور خلکو عبرت او پانیا چې نو بیا د امنیت خود په خود راتلی سو سلام
السلام علیکم زه ټول ځان ولایت ته چرچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم محمد ایواز د ګورګین د ناوی څخه چرچینو د ولسوالۍ څخه لور لارې دي څلور سره باندې دي زموږ د ولسمشر چې دا هیله کوو چې د چرچینو لارې ژر تر ژره خلاص کړي ملکان خلکو څه ګناه ده چې دوی په ملکان باندې لارې باندې کړي دي ملکان ته په کورو کې مریضان پراته دي مریض رځی پورې نه رسېږي نه موټر شته چې موټر ورشي هغه د تیرې امنیه قومندان یا به جنگ کړي یا اندارې مچ کړي نو په شاشو به خلک باندې ځل غوړي دي چې مټر برابر شي نه موږ د ولسمشر څخه هیله کوو چې دا د جګړې تر ځای خلاص کړي نو ستاسو دا هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي وسلام
السلام علیکم زه شاو مو د باردات مازار دی دروځه ولادت د ګزاول صلی الله خبر کوم موږ د ستانیه د رئیس دا خواهستی چې موږ چې په خانیه ته د ولسوالۍ په خانیه ته مستقیل ډاکټرانه واسو چې ډاکټرانه په ناروغان هم نه پوهیږي او په تاریخ لا هم نه پوهیږي په دې جر دغه اوس موږ غواړو د ولسوالۍ په خانیه غواړو چې وسلام د خلاصه ما
بلې السلام علیکم عمر شیرزاد پیغام درته پریږم د قندار د نشو ولسوالۍ څخه زموږ په نشو ولسوالۍ کې د امیرختیا وزارت سمج دا غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ کې د خصوصا د نشو ولسوالۍ کې کار نه دي سیم کلینیک نه ساغه کلینیک هم د خاص دغه نسل ډاکټران چې دوا ویره خو په شخصي درملتون کې خرڅي موږ د غوښتنه خاغلی پیروز الدین پیروز سره وزیر د سیټامې چې د موږ ولسوالۍ ته پامونه وکړي ډیر د موږ ولسوالۍ د روختیا دغه سره بیا برخه السلام علیکم
السلام علیکم. زه د رزګان ولایت څخه نکبلا جان خبرې کوم. موږ دغه هیله د اشرف غني صاحب څخه چې وروره ځان پر موږ دا درې میاشتې کېږي چې لارې بندې دي. پر موږ که د حکومت په سایه کې خو حکومت بندې کړي، که د طالب په سایه کې خو نو طالب لارې بندې کړي. خو نو زموږ دا یم چې موږ خپل مریض مطر لاخو باندې د موږ خپل مریض پر غره باندې په شاړه وو. زموږ د دغه حکومت دا خواهشتونه دي چې دا لارې ولې موږ ته نه خلاصېږي. د ولس نو څه ګناه چې پر ولس لار بنده ده؟ نو دغه لارې موږ غواړو چې موږ ته خلاص شي. که نه شي خلاص شي بله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور جان. روزګان د ولایت ګیزاب د ولسوالۍ یم. زموږ سره په ګیزاب ولسوالۍ کې دلته د محلي پولیسو قومندان دی چې ټول ملکان زیوروي او وهي او ټکیې. باید موږ ږغ ولوړو مقاماتو ته ورسېږي چې دغه کسان د ملکانو سره ډېر سخت ظلم او چلند کوي. باید د لوړو مقاماتو څخه زموږ دا خواهش چې دغه خلک زموږ ته قباله منه کړي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه خان محمد یم، د هلمند ولایت څخه د ټلیفون برخه یم. زه دا ټولو هلمندوالو ته دا پیغام لرم چې نور د خپل دولت سره او خپل د ملي فوج سره او نور د خپل افغان ځواکونو سره او د سرحدي پولیس سره نور کومک وکړي او نور بسو تر څو په دې کې راځنګ چې نور کومک ورسره وکړي. د دښمن په اړه معلومات ورکړي، بس په زموږ ستاسو په هلمند کې به امنیت راشي. او نور زما هلمندوالو ته دا پیغام دی چې خصوصا خپل د سرحدي پولیسو او خپل د ملي پولیسو او خپل د ملي ورو سره نور کومک وکړي. دا سولې او د پروسې پر دغه ضد باندې ګامونه ورته واخلي. بس مو دغه پیغام دی. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. زه محمد صادق چې هلمند ولایت زما دغه پیغام پرې ورځم چې دا زما جور سرپناه یې ژر دغه تسدید چې موږ څو کاله کېږي چې راغلي یو. نن داسې نمرې د ښکېر نن ځای پیدا کېږي، کله پیدا کېږي. اشرف غنی دغه قرضې باقي کېږي. اشرف غنی باسي راځي کېږي چې له موږ نه رسېږي. السلام علیکم. احترام.
السلام علیکم. زه رحمن الله نعیم یم د خوست ولایت څخه. دا سره اړیکه نیول ده په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي چې خوست ولایت کې اکثره د افغانستان په اکثره ولایتو کې معلمینو ته نمرې ورکړل شوې، خو متاسفانه چې په خوست کې تر اوسه پورې یوه استاد ته هم نمره نه ده ورکړل شوې. تاسو څخه مې هیله ده چې دغه زما دغه پیغام لوړ چارواکو ته ورسوئ. او بل دا چې په خوست ولایت کې بېخي برق نشته، زیاته ګرمي ده، ټول خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. هیله ده چې خوست ته برق زر ورکړل شي. او بل په خوست کې د مارکیټ نشتون دی، نشتوالی دی چې په خوست کې بېخي مارکیټ نشته دی. بېخي عایدات زیات دي د خوست سبزیجات او میوجات داسې نور، خو مارکیټ نشته دی. له لوړ پوړو چارواکو څخه مې هیله ده چې خوست کې مارکیټ وکړي او خوست لیار ترانزیر کړي. او د خدای په امان. وسلام.
الو السلام علیکم. مرزا محمد د هلمند کجکي ولسوالۍ خبره کوم. ور دا زما پیغام نشر کړي. دغه چې مرمۍ کجکي ولسوالۍ ته سربند سره غوړي ول ما ورځ یو ملکې شي دغه شیدانې کړلې وروره درې کسه چټیان کړل. یا د خدای له خپلې مرمۍ هره شپه په کورو کې مشلې هېڅ غم د ملکې غوړو نه خوړل کېږي. نو دغه زما پیغام غوړو مقامات ته ورته وي. نور خدمات نه رول سلام علیکم. پیغام به اتمه نشر وي.
له هلمند خبرې کوم. دا چې پولیس دا غوښتنه ده چې زموږ د مرجع ولسوالۍ کې د پلان د مسیا کار درول شوی دی. دا غوښتنه هغه څه لرم چې زموږ کار د عزت زمینه برابره کړي، زموږ کار د ایله کړي، زموږ کار دې شروع کړي. موږ پلان یې ګرد نړولي دي، دغه سیله پرته دي، زموږ پلان زیات دي. ایله کړي. السلام علیکم.
د هلمند خوینیل ولسوالۍ څخه نظر احمد خبرې کوم. دلته دا چې ټکان زیات دي او دغه
السلام علیکم. اشرف غنی ته پیغام دغه دی دا زموږ د چرچینو لارې د میاشت کېږي تقریبا تړل شوي دي. زما دا پیغام مې دي ته چې دا ولې نه ایله کېږي. حکومت خپل په ساحه کې بندې کړي، طالب خپل په ساحه کې بندې کړي دي. که موږ د کورنۍ چارو وزیر ته هم دغه خواهش دي، نورالله کلمي ته او د معصوم افغانیزي ته هم دغه خواهش دي او د ډاکتر عبدالله ته هم دغه پیغام دي چې دا ول نه لکیږي که یا دلته سربازان معاشرت در جوه ته پاتې دي. السلام
علیکم. السلام علیکم. زه معلم اور الله خان د روزګان ولایت څخه روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دوی میاشت کېږي چې په ترینکوټ مرکز کې ژوند کوم. د روزګان لار بند ده، زه نسم کولی د طالبانو له لاسه خپل کور ته لاړ شم. د لوړپوړو چارواکو څخه مې دا هیله ده چې زموږ لار ژر تر ژره خلاصه او غم یې وخوري.
الو، السلام علیکم. ما و ازادی رادیو ته دا پیغام دی چې وختي چې مشران په چوکیو ساز نه راځي، موږ به د ملي بحثو څخه دغه وکړو. دوی په چوکیو سره اخته دي، مظلوم ولس تر په وینو کې سوځيږي، په اور کې سوځيږي، او دلته اوس د ملي بحثو دغه دی. دا خو هر یو مشر خپل خپلوانو ته ورکي، هغه یا په کباړ کې اوس دغه وتلي، یا دلته یو ټکر کا هلته ټکر کا، دی غرته بوزه هغه غرته بوزه. په دا رقم باندې ملي شتمنۍ د دغه مشرانو د لاسه باید دا مشران په خپل ځان کې دغه راولي. وسلام.
بله، سلام علیکم. زه رفیع الله د لغمان ولایت د مسلي کله نه کلي نه خبرې کوم. زمونږ په کلي کې برق نشته ده. زما د اشرف غني دا خواهش دی چې زمونږ د کلي ته برق باید ژر تر ژره ورکړي، او خدای وکړي چې دا زما پیغام نشر کړي. والسلام. په احترام.
د ازادي راډیو ته خپل د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ننګرهار څخه یو معیود یا معلول خبرې کوم. د ننګرهار د شهدا او معلولینو رئیس عبدالحکیم شیرزاد د افغانانو سره، خصوصا له هغو معیوبینو سره چې بېچاره او بېوسه دي، د ماشونو په هکله ډېر سخت زیاتی شروع کړی. د مخکینې دوه روبونو معاشونه چې راغلي وو افغانانو د معلولینو ته، نو دی خپل خپلوانو له او هغه چا ته یې ورکړل چې ده ته یې ورشپتونه ورکړل. او دا هغه سړی دی چې د شیرزي څخه دغه چوکۍ د 1,00,000 افغانیو په مقابل کې اخیستی وو. زه د اشرف غني څخه او د شهدا او معلولینو د وزارت یا معاونیت څخه هیله کوم چې دغه ظالم او جابر زموږ له سره ایسته کړي او موږ ته خپل حقوق پر وخت راوسپاري. دا اتمه میاشت دی چې موږ عاجزانو او فقیرانو ته دوی خپل معاش نه دی راسپارلی. والسلام. په احترام.
السلام علیکم. زه زمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت حصارک غلجۍ ولسوالۍ نه. تاسو ازادۍ راډیو کارکوونکو نه همدا هیله کېږي، نور هم هیله به م چاره وکړي. موږ د معلمۍ یولسمه میاشت را روانه ده، سرطان یولسمه میاشت ته دی، موږ معاش نشته. د معاش منظورین د یوه میاشت کېږي چې راغلی ده. اوس د ننګرهار پوهنې ریاست ته ځو، وایي تاسو د کوټ لمبر یې نشته، د کوټ لمبر یې له کابل نه راوړئ. په نګرار کې کوم پنځشپېته دانې استادان یو دغه چې یولس میاشتې کېږي وظیفه اجرا کړې ده او معاش یې نه ده راغلی. تاسو پوښتنه وکړئ د پوهنې وزارت کوم یو کس میلمه کوي، او دغه پوښتنې نېغې پوښتنې ته یې وکړئ چې دغه معاش دغه کسانو ته ولې نه ورکوي. منظوري ورغلي تاسو په نامه او ریاست پسې ورشي چې موږ معاش وایي. تاسو کور لمبر یې نشته، کور لمبر یې کابل نه راوړئ، او یا به خپله راشي. موږ مارانو خاورې خورچي شوي. موږ کار وکړي چې هر څنګه یې د خدای د رسول د خاطر لپاره. وسلام.
محترم وروره، په دې هیله چې ستاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه مسؤولو چارواکو اورېدلي وي. لکه چې په تېره خپرونه کې مې هم ویلي وو، اوس یې بیا تکراروم چې موږ په راتلونکو خپرونو کې د پوهنې وزارت له چارواکو سره ستاسو ستونزې شریکوو. نو که تاسې په خپله سیمه کې د معارف یا پوهنې په برخه کې نورې ستونزې هم لرئ، نو موږ ته یې راوستوئ تر څو د چارواکو ځواب ورباندې واخلو او ستاسو ستونزې ورسره شریکې کړو. او دوستانو، یوه بله یادونه هم کوم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس باندې جوړیږي. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
یار زما پسند اوس کو بیدار نہ شو معلومی کی چکم بخدا درس جہانیم چد درس جہان دلدار میں دلدار نہ شو زمانہ قرار زڑا پا قرار نشو دیر غمنا دی چیزی خرم پا خپلا پا دنیا کے میں بلی سو غم خوار نشو کمی سلا نصیحتنا ورتو کڑا دا خودے بلار کڑے پلار نشو ہلکار دیکھ رحمان پو زڑا زار شما چی خاطر دا حقی مست ازار نشو جوبل جوبل خوبانو پنی گائم لا تر دینا زیاد غصے گم چی پنایما دس پن مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا ہر سفید دا ہر سے آیما درقیب خبر اونم دا یار دا پارا دعا گو ہم دا نیک خواہ بیدشق کمی ایب کمی ہنر دے نہ خبر پی عبادت نہ پا گنایما سبرے دیار پوصل کی مہجر کما دس پر لپا مر غزار کی اچ گیا یم درقی بلا جسان دے پلا اشوا زرحمان دخ پلا یار ناوی سایم جام شا تو ساغر دما ہوں مہرو میں شام شا لا ولا بندگی بیا ذاتی کا مقصد دا زادے لرے غلام شا مستانو کی دا کل خاون غل دے کپنورو خلقو خاص دلتا عام شا زان جوان دے پزمک خخ زان جوان دے پزمک خخ کلک تو خم کلوی غواری دخارو پا مقام شا پنیستے کی در ہستے مرتب گورا نندار چی پویران کی دخ پل بام شا اے رحمان دا پل پلو جبست کا پس لہغی پوسی فت گل لندام شا شمن یار لی دلے ندے
ماد درست ترکو سردار لیدل ناده چی پای سور سر نوی خود غریب ما غریب سڑے